کوچک قابل مصرف را هدر می‌دهند که معادل بیش از یک وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
اونو وقت مبخیر خرقلاست تا ده دیوهال خبرونه تا ده ملگرو ملتونه سرموشین تینو گتراش وی چه اغزشی پا فانستان که رواندی که دیشی پورستی تاریخ که ده زینو خوار بی رحم از پون کوریش منو لقدمات سر پرتلشی ده ده یک شبه پورست پا اکس پانی بخانی چه شد که لکلی چه لطولاغو هیوادون و سازمانو سر یوزه کی چه واری ده طالبان حکومت ده خزا اینجونو پروانده طول تب ایزی مدیدون فوراً پایت ورسوی پرتا وقت ده سرلیت برانو چاره وزیری پینی وانگ ده جمع پورست ویل چه د طالبان حکومت د افغانستان د نیمای نفوذ په بندي کولو سره د یوازې ظرف سخت محدودوي. یواز زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 3.15 درجه و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8:55 دقیقو وشو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب په ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خورو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې وایي لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خورو نړیوال پروګرامې WFP دا خبره نن یکشنبې پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بیوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د خورو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. د پروګرام په حال کې د بودیجې کله کمالي شکایت کړی او ویلي دي چې له دې کبله 10 میلیونه اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې نشي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوي دي. بختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم، 12 کورنۍ د سپین بولدک، 6 سلویخت کورنۍ د نیمروز ولایت او وریخي مفله او یو 3 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د افغانانو استلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني او یا بې اسناده ګڼي. ورسته خبرم دا چې د ترکی پولیس وایي چې د خپل باد په سکاریا ښار کې یا پرون په یوه لارې کې لس غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي. د ترکی رسنۍ نن یکشنبه د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي، غوښتل چې له وان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د سکاریا پولیس اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هنداک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیه ته ورغلي وو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغیو مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 420 112 45 01. بل شمیره ده 00 420 112 45 01. که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00 420 112 45 01. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې دا او څل عامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري.
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنیو حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز اکسیجن نه سره رسېدلی، او که مغز اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډېر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډېر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې ده چې تر ډېره نه ښکاري او ډېر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده، او څومره فکر کوئ چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لږ تر لږه له 40 یا 50 نه پورته دي.
بالکل نوجن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په باره کې یو لاندې تفصیل ورکوم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډېر اخته کېدلی سي، کم خلک د ډېر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې که د زړه او د رګونو ناروغۍ جاجت موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضانې ویل کېږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلي دي. په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرضو دپاره مختلف ریسک فکټورونه شته، یعنې که دغه ریسک فکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډېره ده. دغه ریسک فکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډېریږي، یعنې په دې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه شي بدلی. دوهم ریسک فکټر چې دی هغه په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډېر دی، یعنې دا هغه ریسک فکټورونه دي چې سړی نس کولی چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فکټورونه دي چې په هغه کې سړی کولی شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د پاره خورا یو غټرین ریسک فکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهم هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریسک فکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فکټور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت دی، د خپل یو تو غټرین ریسک فکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریسک فکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي، دا تر یو حد پورې سړی وکولی سي چې دا کام کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړي، اقلا باید یو وارې د فشار وکتل سي په کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري، او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتو کې یو وارې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او که نه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلن په درې میاشت کې یو وار کنټرول شي، او مخصوصا دغه درې میاشتني راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړېږي په غونده هغه سویه د قلبي او اویي امراضو کچه هم ډېرېږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولی شو چې دغه ریسپکټورونه تر یو حده پورې کنټرول کړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو زړه نو کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجه وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل. هغه ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیاره وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي. بل همدا ده چې وای نارینه وو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. دا سی راتبیل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچه پورې یا څو فیصد د دې ور دي چې مخې ونیول سی یا لکه تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډیر سره مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغه برنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زلدن ریوال فیډریشن، او دا شان د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقام سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلدن وجه نه راوسته کیږي، څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ مخنیولې شو. یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجنې سره ورته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو نو موږ په 50 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر اکثریا سره هغه موږ په کټګورو باندې تقسیم کوو شي تفصیلا مې ان شاء الله برنامه کوو چې خبرو وکړو هغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان و د سپتمبر 9 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال لمانځي. سکل د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچه راکم شي. وروسته په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم چې ژوندای وستي، سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو اوریدونکو ته، نبی الله زبلی له زبل خبري کوم.
ښه مهرباني وکړئ زبلی صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیر مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ ژوبله پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت موږ له غزنې موټر کې راتلو، یو ځای یو سلودرې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر وردی، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې کدا چې پیښی ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخکې راځي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني
کور ودان صاحب الله صاحب، سلامات اوسئ. مننه ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلي سي جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته میرګي وایي، دغه وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تماس لري او کنه. او زمونږ کې بله پوښتنه د زابلي صاحب دا وه چې غمجنې پیښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پیښې لیدل دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري کنه؟
بله، و زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د میرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډیر اوقاتو کې دوی بے هوش کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د میرګي حمله ورته وایي. نو د میرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتون لري، خو یو دغه د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسیږي. دوام خبره ده د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري، یا دا په مغز کې یو رقم د سټروک د حملیت څخه ورسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیزر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، د خلیت څخه ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیزر په نامه باندې یو رقم سیزرونه پرځي چې هغه الویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شبخانې ته لاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه میرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي، او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول لواري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامنځته کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې کله ډیر وخت دوام وکي، د زړه همدارا مبېسي کیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن د کمر سره مخامخ کیږي او انسان را چپکیږي. اتمه ندی چې را چپاسي، په لومړي سر کې کلینیک دادی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دار کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعض مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان له چپکیږي. نو دا
هغه سلامت سي ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنې که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحیح خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې یو پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، یا وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو، څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد
لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجه نه رامنځته کېږي عموما په کم عمر کې یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې تر 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي نو دا د ناروغیو هغه انواع دي. خو د زړه د شریانو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجه نه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجه نه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی یا د سینې درد دا درد چې په فشاري شکل باندې وي او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي د دروندوالي احساس کوي مریض او کله داسې احساس کوي چې شینه خطه دی سای بندیږي او مریض باندې خوله راځي مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري ډایابټس ناروغان په هغوی کې عموما درد نه وي او په دوی کې دا حمله د یاد درد دی کم یا درد بي احساسې نه خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجود وي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل لګ لاړ شي یا لګ کار کوي او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالندي ده مریض کله همداسې د کار په وخت کې کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سری اواري نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لکه د خوبي او د خوالي احساس کوي یا په خوب کې یو دم د سابندۍ د وجه نه اوچتېږي نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغۍ یو نه خبره مهرباني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره ته په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانه بیان کړې او د دغه نن ورځې د منځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه وري.
خیر اوسئ لوګین صاحب محترم او تاسو سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
علیکم السلام. ستړي مشي تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه همدرد سره پاړی کا کین له لغمان نه دا سیدیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډه غونډه پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات دغه غیر الکولي مشروبات دغه څومره څوک تکلیف لري دغه تاسو نه مو کیدی کوم زیره دي او بل پختنه او نظر می دادا بودی سه محترم افضل ته موږ په دافي خفار ځکه کیږي کنه یو پختنه می دادا چې مطلب دي دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیا یا اروپا د دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دي د مړي نه کچا څنګه فرق لري او بل پختنه می دادا چې نظر می دادا دلته مون په علاقه کې ډیر ځوانان لدی مرز نمبر په دغه یو د مخته مخ کې دی مایوبینو د میډیټین کرکټ کپتان او د محمد اشرف طرف په نامه ډیر خو ځواني مو یا را یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینه د مې سترغله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه ونول لکه دا خو لیدل او او چې هغه مزید ډاکټر ته دیول او هغه ورته مطلب دی نه دی هغه ویل چې د نه دی نه دا زړه خراب دی نه دی نه به وشه دا نو د نه دی هیڅ کار یې ورته کړی او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکټرانو کما دا یو خو عام خلک هم به سوا د دې خبر نه شي ماته د زړه تکلیف تا کنست تا کوي ما هغه هغه وخت کې د سورې له به هوښه یې په ځان نه پیږي دا ډاکټران په مرز نه پیږي چې د پاپورې اکسیجن او د ولا دې دې ما څه سن لیدلی چې به صاحب دې دې سانه سي اخیستل نو دغه نظر مو
کور ودان هم در څه سلامت اوسې له نظر او پختر مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مګ ډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګې نن موږ سره په سټوډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي وروسته په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومت لازمه پوهونه لري خو دغه سي مغلقې پیښې چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا خدای چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسې کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو ته ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه خدای دې مان قبول کړه. عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې شبه استاسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه تعال صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تکو د خپل افغانستان په ډاکټرانو علا دې عمر زاد کې الدین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پښتن لرمه د خپل د زړه درزا لرمه یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه مې درزا کې محترم عبدالله الدین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوژونو سره ورم یعنی نشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پښتن لري چې مثال د خبري آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبري په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال مرواسو دغه تشخیص راته وکړي او علاج ان شاء الله ستا اول پښتنه مې دا غره د محترم ډاکټر صاحب صاحب جلال الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیګریټ او په دغه نشې توکو باندې اخته دي. دا ټول موزر تمانیږي د غړې باندې د پاره د زړه د درزا د پاره کداغه د پښتنه ډاکټر صاحب راځي واکې لودین صاحب اول یبا غوښتنه مستاسه محترم اسد الله لودین صاحب دا غره تاسو مې شرف خپل اوردونکو خدمت کړې دي. خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي. کچېری تاسو په راتلون کو خبرونه کې یاد شکر ډاکټر یو راو غاړي ولې د مرزي بل تک ځات سوي دا اوی جلدی ډاکټر د پوسټ کې د کداغه دوا ډاکټران تاسو راو غاړي نو مت بده تاسو مونږ دوی سلودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامات او سي تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم د اوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پراتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو. په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري پکې وکړو. کور ودان تل سب یو بل اوریدونکو راخلو چې منتظر پاتنه شي بیا راځو ملمنو تستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته خواږی مهرباني وکړئ واتس اپ ته موړي کا وصل د خبري وکړئ. فکر کوم دا غوړیدون کې لکه چې زموږه غاګ نه ورستا سو غاګ وصل دی مهرباني خبرې وکړي. ښه بس غاګ نه ورو راځو ملمنو ته. ښه ډاکټر صاحب هادي راځي دغه د همدرد سره پښتنه تاسو جواب کړي وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي. البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي وباندي اخته دي او دغه راځي فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پښتنه درلوده او دا پښتنه هم درلوده چې وای په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کاچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کاچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کاچا کې وای کوم توپیر شته؟
بالکل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکړم د موضوع ته. ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو موږ ته ډیر ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب ورته وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی به دې څنګه کولای شي چې مخنیوی وکړي. دې ته موږ په چیلیس کې پرایمری پریوینشن وایو. پرایمری پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابند شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضۍ د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلی شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسنونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فاميلي تاریخچه ولري د شکرې او یا خپل د شکرې مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. دریم ټول مهم شی چې دی هغه حرکت.
حرکت یا سپورت سپورت هغه په کبه هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي ایروبیک سپورت سپورت معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 څخه تر 16 یا 10 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي دا یو خبره دوام خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټډ فټ یا هغه فټ یا هغه وړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول وړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو د دغه ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسی هغه وړي چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي د کسرې د امکانات ولې د څو کلو امکانات ولې چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د ګلیا په ګردان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دا غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمری پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړل چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید اکلن یې وارې ولاړ شي ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا په یو اټریل فبریلیشن خو نه دي ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملیه دپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فکټر دی نو په عمومي صورت باید ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ دا د پرایمري پریونشن لارې اختیار کړو پرایمري پریونشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه باندې څه وي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فکټرونه کم کړو که دا نه خسته یو مرض رامه باندې څه چې هغه بیا سیکنډري پریونشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکوو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رانسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی د ترانسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو خدای نه خسته سټروک نه پیښ نه سي دا دوام خبر او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دا پوښتنه وکړه هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علائم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانیه ته ځان ورسی موږ په چپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند د مریض د مړینې کچه ډیریږي یعنی هر څومره چې شبک وکولای شي په دغه سیمپټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شبخانې ته مراجعه وکړي نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې شبک کولای شي باید شبخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی که هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه په دې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنه و مننه دغه د نیم سات لپاره راغی ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات اوسې له ګډون مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زلمی درزیږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا د خانيات استفاده کوي دغه د خانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زپم ورته خپل اشاره درلود اتل څه ته وایي
ډیر څه تمنه نه مخکې دنه چې اتل څه تورشم غوړم غ مخکې ورور همدر څه یو پوښتنه کړو چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي کې دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غوړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او
د اروپا کې 3.7 میلیونه، په افریقا کې تقریبا 1.7 میلیونه، خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. دا هغه عمده وجه ده چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسی لرو خدماتو ته. نو دا خو د غرور پوښتنه جواب کړه د اتل صاحب د پوښتنې په جواب کې باید ویم چې بالکل هو، کله چې د زړه ضربان د پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا که په ورځ کې یو وخت پیدا کیږي، که په هفته کې، اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي، او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیکه د زړه ضربان زیاتېدلو، نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي. ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی عملی د پنړۍ کې رامنځته کوي، او په ځانګړي کې تقریبا 640 میلیونه انسانان چې هغه باندې اخته دي، نو په دې کې د زړه په ناروغۍ کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی. نو که اتل چې مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي، خو ډېره ښایسته خبره به انشاء الله. نو خو بیا به خپل معلومات کړي، خو که خدای نه خواسته مشه موجود نو وخت باندې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره. دوهمه خبره دا و چې دخانیات چې دي، بالکل دخانیات د زړه په دغه کې د ناروغیو په ریسک فاکتورونو کې په ډېر لوړه کچه باندې ځای لري. که تاسو ته هم چې د سیګریټ د وجه نه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چا ملګری سره چې غر وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل میرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې دغه خلکو سهم په دغه په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیونه انسانان. نو دخانیات دی هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دی او د زړه په ناروغیو کې د زړه کومړو کې دا ډیر لوی برخه ده. نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانیاتو خلاف لوی کمپاین او چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانیات دی هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې لاس واخلئ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډر مننه. او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا دغه نشه یي مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې، نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ، زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. سټډی مشه روغتیا د ژوند شته مری پروګرام ته غوږی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام سټډی مشه.
ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زه په فرانسې کې اوسېږم، د زړه مرض مې ده. نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا څوکم د کوسما ستاند اچولای دا، یعنی زه څوکم چې دا خو به زیاتیږي نه، دا مرض یا دا مشکل د کمیدو څوکم او د زیاتیدو څوکم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخوره. خدا خو به وخوره مسرل دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه.
تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي، تاسو کې لاین کې اوسې. زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیله وکم چې تاسو سره خبرې وکړي چې په ناروغي باندې مسار خلاص کی، بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنې ولري.
صحیح،
زه جمعالدین احمد زای ما فرانسې نه. جمعالدین احمد زای ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمد زای ورور نه؟
او احمد زای صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي؟ څو وخت کیږي چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسوول شوې؟
ما ته خو چوله یو دو په 2019 کې.
په 2019 تاسو د شکر ناروغي لرئ؟
نه.
یا د فشار؟ د فشار ناروغي نه لرئ؟
څه شي فشار؟ نه نه نه،
د فشار د وینې د وینې فشار. تاسو په کورنۍ کې نور څوک د زړه تکلیف لري؟ تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګانو کې
پنځه وو؟ او د منګ یو د ترلور و هم د زړه مرض نه پیګم چې څه مرض به خو ولته ډاکټر ته چې مرض د زړه د باید پاکستان ته بوزي او وي وسنل ر بل اخر جنکی و مرض ولا او د مون پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نا وخت ډیر نا وخت بیا الته ډاکټران ته پوښي او متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی ده خو مرز د زړه ډیر نا وخت ډاکټران
روسي پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ملم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوډه ته درنه ورکیږي نو ورځم
زه دا خوله خبره نو زموږ مدینه احمد جی صاحب دا چې تاسو ته د الله صحت درکې تاسو ستنده چول شو دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې ستنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات وسکه بند شوی او مخ کې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وایي چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو ستنت واچو نو ته به غم کېنی بلکې ته به اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ته به کوشش وکړې چې د مالګې استعمال کم کړې بي سي بندول نشته خو کمی کې استعمال د غوړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غوړو باندې خبره وکړه نو په هغه کې کوشش وکړه چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کړئ هغه په کم انداز کې او د ټولو نه زیاته مهمه چې دا هغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې دا په وریجه کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو د هغه اش کې دا نو د هغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتئ او هغه کم کړئ دغه استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید عربي شي کم چو کړئ د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهئ خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 30 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدو نه بچ کیږئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشه ډیره مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلحام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیدون کيم خو سپین حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه دا ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدلای شي چې زه یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي چې نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض د فاره دی بیا راخلی و نورو مریضانو ته ورکوي دغه څونه کولای شي د زړه نارما بین سکه او یو بل پښتنه سي زه خپل ورسره مخامخ یم زه خپل معاصل یم دلته ز باز وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشو
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې وات څورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو خپل لازم ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بېلکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا خو معاصرم دی هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او کله د زړه ضربان د نویو نه برزي نو هغه ته موږ چکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضی خلک چې هغه شپېته 50 دسی دغه شپېته او یا 15 شپېته دسی لري بعضی چې نویو پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران
دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د شپېتو پنځوسو په منځ کې هم وي، یعنی په هغوی کې مونږ دا اتلټیک هارت ورته وایو، یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپ کوي نو په لږ ضربان سره هم په یوه دقیقه کې هماغه وینه دغه کوي څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي، نو دا یې نورمال حالت دی. د نورمال حالت نه د زړه د ضربان کموالی هغه هم خپل اسباب لري او که زیاتیږي هغه هم خپل اسباب دي. کله زیات شي نو ضربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي. د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي. د دې سره څنګه کې د مشروبات او مخکې کوم رول پښتنه مو کړل د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي، شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي نو دغه شیان هم د سرم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه به نسبی، یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دویم غیر منظم دی. دریم نو په دې شکل باندې د زړه به نسبی هغه کېدی شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو به نسبی رامنځته شوی دغه خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړه د شریانونو بندش او تنګواله دي. د دې سره څنګه دې دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه بوجوي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونه انتخاب کړي چې په هغه کې مطالعه کولی شي. که وختي انسان ودی شي وختي د شپې او بیا په وخت راوي شي نو تهجد هم کولی شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه، نو هغه د شي وخت چې هغه کې چوپ چوپ کوي او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې بد تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشته. نو خدای راشي دغه شنه عادتونه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب ته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درته هم شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شواري دادی چې عامه په هواي زیات کی او د زړه د حمله کچا راکمه کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روختون لري یا یو روختون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي په افغانستان کې؟ په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغیو د تشخیص امکانات څومره دي او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټول ناروغي په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیر زیاته مننه، مهمه او پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر ښه پرسمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص ته خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې تم روسي پرمختګونه دی په نړۍ کې په هغه اړه به معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغه خپل دغه په اړه به معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو د بلکه که زه وایم چې یو درس عملی د بی ال اس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغۍ په اړه معلوماتو نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري نغه د پریزنټیشن بر خمدا و چې یو قسم مایوسی موږ پیدا کړل چې بنړی کم ځای کې او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی، یعنی یو وو کال مخکې اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی ایکو لس کاله مخکې صحیح نه وه، یو دوه مراکزو کې به کېدله، په دولتي شاخانو کې بیخي نه کېدله. ایکو ایکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده، الټراساؤنډ غوندې دی، او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو، او د دې ناروغیو دپاره به موږ یو کس هغه د هېواد نه بهر لیږه. خو نن الحمدلله انجیوګرافي هم شته، ایکو هم شته، د دې سره څنګ کې سی ټي انجیوګرافي زمونږ سی ټي سکین باندې چې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هېواد کې. د دې سره څنګ کې د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتې د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنې که زه ووایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه داسې پاتې دي چې هغه موږ دلته نه شو کولی او بیا مجبوري څوک بل چاته ولیږو. د دې سره څنګ کې د تداوي کوم دغه چې دی تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره رسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالوي، دوا ورکوي، په دوا فشار کنټرولېږي، په دوا د زړه درد کمیږي، په دوا د زړه ضربان کمیږي، دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کېږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوي د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرنګ اچول کېږي، یا خلک ورته سپرنګ وایي، دا سټنټ دی، نو سټنټ یا سپرنګ اچول کېږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي، مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ دلاري دا چې کوم وایر کې یې په هغه باندې بندي، یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کېږي هغه باندې خلاصي. نو دا دوهمه دغه ده. او درېمه چې دا هغه د زړه جراحي ده، نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي چې وا دا ډیره ضعیفه په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې، نن الحمدلله هغه هم کمی ده. او دا غینا مخکې تیر شویو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي چې دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې څوک ایران ته، پاکستان ته، منځنۍ آسیا ته، هند ته، ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي، دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یا لري یا نه لري، دا یو ستونزه ده. درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي، چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا اتنه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي، چې یو د هغه د حیات ته چې موږ خپل الته کار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراض شي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو، خلاص عملیاتونه کوو. د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو، هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي، هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چورته ول کیږي، د زړه شریانونو لپاره عملیات سره رسیدي، او هغه د زړه د رګونو عمومي هغه دي دا ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو، او زمونږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث دی. اول خو دغه دی اوریدونکو پوښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی، د پوښتنه کړې وای چې یو چا زړه 80% لکار لویدلې وي، او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت 80% درېدلې، آیا وای امکانات شته چې بیرته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پوښتنې هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونزه یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص شي، مثلا زړه کې یا واستونزه وي، یا مثلا راګ بند وي، هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي، چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلې وي، د زړه د حمله لامل شوی وي، آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی شي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیلی تکسل امیلا. نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي، نو څومره پمپ کولی شي، دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې زه دا خبره کوم. نو دا سل سی سی ویل چې راځي نورمال زړه چې وي، نورمال څه بيسي نورمال د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه، هغه په دې کې او یا 50% وینه چې دا هغه پمپ کوي 25 یا 30% د ځان سره ساتي. اگر هر ځل چې د وینه راځي نو په هغه کې او یا 50 سی سی کسل سی سی راشي، هغه پمپ کوي 25 یا 30 سی سی ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر 50% پورې دی د ایجکشن فریکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که تر 50 پورې راکوشي، نو موږ وایو چې دا لګي دا کم شوی، لګ کم شوی، مایلډ حالت کې. او که د 50 نتر تیر شو پورې راشي موږ دا منځنی حالت کې د دغه کم شوې ده د زړه قوت، او که د 100 فیصد زنداره کوزيږي تر 45 فیصد پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزورې شوې ده. نو اوس خو د وزارت د اړیو سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د 100 فیصد نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو عملیات هم کوو سترنګ مچ ورڅ کوو سره د چرس کې زیات وی، خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د 100 نه کم دی نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راجې کوو او هغه دوا ورکوو. موږ سره داسې هم شوي دي چې مریض د 45% نزله په حالت کې راغلی دی او هغه د حادې مرحلې نه وتلی دی، بیا مریض 15 ته د غزله بیرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی، ستړی کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په هغو کې اشاره ورته وشو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د 60 ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل ایجنټ چې دی د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې په 40% کې راځي عمر. ځوانان چې دي هغه په دغه 80% کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی به نه کوي، کله چې تشخیص یا وروسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپل د ودی شو کالو کس هم د زړه شریانی ناروغي د لپاره عملیات کړی دی او د ودی شو کال یعنی دومره عمر نه دی لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې شو کال عملیات کړی دی او د 2 کال عملیات کړی دی، نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي په نه کنه پوه شي او ځان دې وساتي نو ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پیښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي، اکثره نوي زیږېدلي ماشومان د زړه کمزورۍ لري، که لنډ دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزورۍ لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي یعنی د مور زادي د مور چې زیږیږي نو په هغه کې دا موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د دې تشکل کې جوړیږي په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي سایتومګال وایرس په نوم یې وایرس دی یا هرپس یې وایرس دی، وایرسي ناروغي کومور اخلي نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقصان رامنځته شي او هغه د دې سره وزي کېږي، یا مثلا په دې وخت کې د ایکس ری شواګانې مور زیاتې واخلي یا د دې سره څنګه چې مور چې د پوره شکل باندې خواړه وانه د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدلو خبر را مطرح شي نو په هغه کې دغه مرشد در اخر کېدل چې دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو بس پای تر سه ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي تر څو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مو ځوانانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې د محل زموږ استاد وغا غوري؟
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغۍ یو ښه خبر ده چې د زړه د ناروغۍ په 50 کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په سره باندې د الله په مرسته دا غي مخنیولای شو. په هغه کې د وقایوي تدابیر دي، په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې ده هغه په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه کې په خوراک کې پر خورینه باید موږ ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدري شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینک شته، هغه ته موږ ورشو وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه کې خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو. د زړه یو ګراف وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو د دې استعمال نه. د دې سره څنګه کې شکر ناروغي ولرو، دا غي تداوی وکړو، په لور فشار ولرو، دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغي مخه نیولې.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریډونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریډونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریډونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله. دغه خبرونه به تر پایته رسیدو وروسته زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم د لاسرسي وړ وي.